بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. ازنو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وګړي د میاشتې 13مه نیټه ده. خاغلی احمد واحدی لا مصطفی کاظمی سره د 40 په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان په فضا کې هوایی خدمات اماراتو ته وسپرل شول. د امریکا په پلازمینې واشنگتن کې بیړنۍ حالت اعلان شو او د لبنان پورې ته نږدې د سیونیست رژیم ډرون الوتکه نسکوره شوه. دا خبرونو تفصیل ته پام وکړئ. خاغلی احمد واحدی لا مصطفی کاظمی سره د 40 د زائرینو د تګ را تګ د اسانتیا او په اړه خبرې وکړي. د اسلام ایران د کورنۍ او چارو وزیر خاغلی احمد واحدی د عراق لا لومړی وزیر خاغلی مصطفی کاظمی سره د 40 د زائرینو د تګ راتګ په اړه سلا او مشورې وکړې. خاغلی واحدی په دغه کتنه کې چې په بغداد کې تر سره شو، همداراز د دوو غونډیو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ملګرتیا او د پیاوړتیا د لارو چارو او پاغو زمینو کې لګړې غګملتیا عملاتړ چې د دواړو ملتونو د ګټو په لړ کې وی خبرې اترې کړې دي. ایران د کورنیو چارو وزیر د زیارت په ورځ د عراق لا کورنیو چارو وزیر سره د خبرو لپاره بغداد ته ولاړ. د 1440 هجری قمری کال د سفر په شلمه چې د 2020 میلادي کال د ستمبر 11 نیټې سره سمون خوري. د شهیدانو د سردار حضرت امام حسین علیه السلام او دغه حضرت د وفادار او یارانو د شهادت د 40 ورځ دا او زائرین په دغه ورځ په حسینی 40 کې د ګډون لپاره کربلا خار ته ورځي. دا نړۍ ډېر مسلمانان او د نور الهي دینونو پیروانو په تیرو کلونو کې 40 ته په پاتې 4 ورځو کې پلی له نجف اشرف او نورو خرنو کربلا ته ځانونه رسول. کربلا ته د حسینی 40 د زائرینو تګ په ورستي ورځو کې پیل شوی او 40 ته په پاتې 4 ورځو کې خپل اوج ته رسي. دې سره اړوند یو بل خبر دا چې د ایران د اهل سنت او کاروان حسینی هم اربعین ته روان شوی دی. زمون خبریال وایي چې د محبین آل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاروان چې د ټول ایران د اهل سنت او شخصیتونو لاتسو ډلو جوړ دی عراق ته روان شو. ایران د اسلامی جمهوریت لا بلا بلا ولایتونو څخه د اهل سنت او شخصیتونو او د عالمانو څو ډلې په خپل خوخه د حسینی اربعین په دستورو کې د ګډون لپاره عراق ته روان شوې. په دغه کاروان کې د ایران د سیستان او بلوچستان د خراسان رضوی د خراسان شمالي گلستان کردستان او د آذربایجان غربی اهل سنت نه شامل دي. نجف اشرف او کربلا ته په ورتلو سربیره په کازمین کې شتون او د سلیمانیه له اهل سنت او عالمانو سره کتنه او د جمعې په منځ کې ګډون او د کوفه جمعه ته ورتلل د ایران د اهل سنت او نو د کاروان نور پروګرامونه دي. ګڼ شمېر مسلمانان او د نورو دینونو پیروان لا تیرو څو کلونو رئیس د حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت اربعین ته په پاتې څو ورځو کې په پلي ډول لا نجف اشرف او د عراق لا نورو خرنو ځانونه په کربلای معلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام زیارت ته رسي. د افغانستان په فضا کې هوایی خدمات اماراتو ته وسپرل شول. د طالبانو د ترانسپورت او هوا کچکونې وزارت د افغانستان په فضا کې هوایی خدمات د اماراتو ګاګ شرکت ته وسپرل. د افغان رسندو د راپورټ له مخې دا موافقه په داسې حال کې لاسلیک شوه چې په افغانستان کې طالبان حکومت هڅه کوي چې یو وار بیا نړیوالې الوتنې پیل کړي، سره له دې چې د کابل له هوایي ډګره ځینې الوتنې بهرنیو هیوادونو ته کیږي، خو لا ډېر کار ته اړتیا ده چې مهم هوایي شرکتونه افغانستان ته او له افغانستان څخه الوتنې پیل کړي. د کابل د هوایي ډګر چې د تیر کال په اګست کې طالبانو د واک ته رسیدو او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په مهال زیانمن شوی، بشپړه فعالي ده د افغانستان د ویجاړ شوي اقتصاد د ښه کېدو لپاره ډېر اهمیت لري. د افغانستان مالیه وزارت د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړ. افغان غږ خبری آژانس وی چې طالبانو د مالیه وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې د سرپرست حکومت په موده کې د 1.3 میلیارډ افغانیو صادرات شوي چې 8.2 میلیارډ افغانۍ کېږي. د افغانستان مالیه وزارت په خپله بیانیه کې ویلي چې دغو شمیرنو په پرتله کول د تیر یو کال په پرتله طالبانو صادراتو په کچه کې 15.2 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی ښیي. په بیانیه کې راغلي چې تیر کال د صادراتو شمیر د 2.2 نوي ټنه او په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت په یوه کال کې د غشمیر 3.8 صادراتو ته رسیدلی دی. د افغانستان په ننګرهار کې له یوه سوداګر څخه 15 میلیونه افغانۍ غلا شوي دي. سوداګرو په دې اړه د ننګرهار لپاره طالبانو والی حاجی ملا محمد نعیم اخون سره کتنه کړې ده او د غلو د پیدا کېدو تر څنګ یې د غلاو د مخنیوي غوښتنه هم ورڅخه کړې ده. د ننګرهار لپاره طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې حاجي ملا محمد نعیم اخوند پر رامنځته شوې پیښې خواشیني څرګنده کړې ده او د سوداګرو ته یې د ملګرتیا ډاډ او اطمینان هم ورکړی دی. نوموړي خپلو امنیتي ادارو ته د پیښې تعقیب او د ټولو غلو او لارې وهونکو په وړاندې د سختو او قانوني اقدامات او حکم ورکړی دی. د طالبانو په بیانیه کې د یادې غلا د وخت څرنګوالی او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د ریچارډ بینیټ دنده باید وغځول شي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ته د یوه لیک په ورلیږلو سره د افغانستان لپاره د دې شورا د ځانګړي راپورټ ورکوونکي ریچارډ بینیټ د ماموریت د غځولو وختنه کړې ده. افغان رسندوی وایي چې دغه پرانستی لیک د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ته ورلیږل شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په پرانستی لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي استازي ریچارډ بینیټ ماموریت به د شورا په 50مه غونډه کې وغځول شي. د امریکا په پلازمېنې واشنگټن کې بیړنۍ حالت اعلان شو. د رويټرز خبري اژانس لا راپور سره سم د واشنگټن ډي سي ډيموکرات خاروال لا مکزیک سره لا همپولو ایالتونو د ماجرنو په سلګونو بسونو ورتک پسي په دغه خار کې بیړنې حالت اعلان کړی دی. موریل بوزر د کډوالو د ملاتړ او مرستې لپاره په $10 million بودجه سره د کډوالو د خدماتو د دفتر د جوړولو حکم صادر کړی او لا فدرال حکومت یې د دغو کسانو د لګښتونو د تامینولو غوښتنه کړې ده. د ټیکزاس جمهوري غواړي ولسوال لا ګریټ ابوت لا اپریل میاشت راهیسې د بایډن په شمول په ډیموکراټانو د دباو په خاطر کبو 8000 کډوال واشنگټن ډي سي څخه د پاسا 2200 نیویارک او 300 هم شیکاګو ته ورلیګل دي. اریزونا ایالت هم کابو یو زرو وسوه کډوال واشنگټن ډي سي ته ورلیګل دي، که څه هم ځنې پکې په لاره کې په نورو ایالتونو کې لبسونو کوش شوي دي. د لبنان ناپولی ته نږدې د سیونیست رژیم ډرون الوتکه نسکوره شوه. د فارس خبري اژانس له راپورټ سره سم د سیونیست رژیم پوز نن سهار ویل چې د لبنان د شمالي پولو ته نږدې په سمندري محدوده کې دغه رژیم یوه بی پیلټه الوتکه نسکوره شوې ده. د اسرائیلو پوز ادعا کړې ده چې دغه ډرون د تخنیکي خرابې له امله په سمندر کې نسکوره شوې ده. دا تیر کال رئیسې تر اوسه د سیونیست رژیم پوز په ځلونو د غزې تلانګې په شاوخوا لویدیځې غاړې او شمالي پولې کې دغه رژیم د ډرون الوتکو د نسکوري ده خبرونه ورکوي. د سیونیست رژیم پوز تل ادعا کړې ده چې دغه ډرون الوتکه د تخنیکي مشکلاتو له امله په بیلابیلو سیمو کې غورځېدلې دي. سعودي عربستان د یمن د تیلو بلا کشته هم نیولې ده. سبا خبري اژانس وایي چې د یمن د تیلو د شرکت ویندوی اسام متوکل د عربستان او د اماراتو د ائتلاف لخوا یمن ته د تیلو د وډونکو دیارلسمې کشته د نیول کې ده خبر ورکړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتو په ګډون سره د امریکا او د عربستان په مشرۍ په یمن باندې تیریګر ائتلاف لخوا د سونګو د کشتیو نیول همغه راز دوام لري. متوکل ویلی چې د ډیټونا په نوم د ډیزلو د وډونکو کشتۍ په نیول کې دا سره د عربستان او امریکا لخوا د یمن د نیول شوو کسانو شمیر اوس دیار لسو ته رسیدلی دی. له دې سره سره چې یمن د سونګو او د خوراکي شیانو له سخت کمښت سره مخامخ دی، د عربستان تیریګر ائتلاف د یمن د میلیونو بیرله تیلو په غلا کولو سربیره دغه هیواد ته د سونګو د وډونکو کشتیو په نیولو سره په یمن کې د سونګو او د خوراکي شیانو کړکېچ رامنځته کړی دی. د یمن د ترانسپورټ وزیر ویلي چې ملګري ملتونه د سونګو د کشتیو په نیولو کې د عربستان له تیریګر ائتلاف سره شریک دی. د لویدیځو هیوادونو وسلې د ترهګرو ډلو لاسونو ته ورځي. سپیتنی خبري اژانس وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویدیځو هیوادونو جوړې ګڼ شمېر وسلې چې یوکراین ته ورکوي د تور بازار لاره د ترګرډلو لاسونو ته ورزي. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د لویدیځو هیوادونو اکثره جوړې وسلې چې د تورو بازارونو لاره یوکرین ته ورکول کیږي په نهایت کې په اروپا او نورو هیوادونو کې ترګرډلو او د نورو منظم شوی جنایتکار ډلو لاسونو ته ورزي. د روسیې سره په جنگ کې د یوکرین د ملاتړ په پلمه اروپایي اتحادیه او امریکا په ځلنو یوکرین ته وسلې او پوځي تجهیزات استولي او روسیې دغه چاره د جنگ د اوږدې د سبب بللی ده. امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو له ټولې نړۍ څخه ګڼ شمېر ترګر د یوکرین جنگ ته استولي چې هلته د روسیې پر ضد وجنګیږي. دا د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ
په اټمی مذاکراتو کې د ایران لمنطقي وختنو د چین پرېکنده عملاتړ د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د چین خارجه وزیر ټینګار وکړ چې پیکینګ په ایټمی خبرو اترو کې د اسلام ایران له منطقي غوښتنو ملاتړ کوي. وانګ یی ویل چې په نړیوال ډګر کې یو قطبیتوب او یو اړخیزه اقدامات د منلو نه دي او پیکینګ په ایټمی خبرو اترو کې د ایران له منطقي غوښتنو پریکنده ملاتړ کوي. په نړیواله ټولنه کې دا خستون موجود دی چې لویدیز په تیره بیا امریکا د ایټمی فعالیتونو په ډګر کې د انحصار پالنې لپاره په هلو ځلو سره په لټه کې دي یو ډول ایټمی اپارتاید رامنځته کړي. په همدې دلیل اجازه نه ورکوي خپلواکه او د لویدیز له چورډیزه بهر هیوادونه د ایټمی ټیکنالوژۍ درلودونکي شي. پر دې سربیره امریکا او نور لویدیز هیوادونه د واشنگتن د سیاستونو په مخالفو هیوادونو د امنیتی او سیاسي دباونو د مالولو لپاره له مختلفو اړمونو استفاده کوي چې د اسلامي ایران په اړه امریکا زیاتره له ایټمی فعالیتونو استفاده کوي او هڅه کوي د ایټمی فعالیتونو په اړه په چټي تورونو سره اسلامي ایران د سپینې ماڼۍ په وړاندې تسلیمیدا ته مجبور کړي. دا نړیوالو مسایلو کار پیژان دی ډیوډ لیون هارت په دې باره کې وایي چې د امریکا د تصور او خیال په اپوټا د ایران چین او روسیې په شان په هیوادونو د دباو اعمالول چې امریکایي ضد دریځونه لري نه یوازې کار جوړونکي نه دي بلکې د نوی چورلیز د رامنځته کېدا سبب ګرځېدلی چې په ډیرو موردونو کې د امریکا زیات نه زیات دبونه هم شنډي. شک نشته چې د نړیوالو لپاره په بشپړه روښانه شوی دا چې د ایران ایټمی فعالیتونه کاملا شفاف دي. په همدې دلیل د ایټمی انرژي له نړیوال آژانس سره تل ښې ملګرتیاوې درلودلې او د هغو دټونکو هم په زلونو د اسلامي ایران د ایټمی فعالیتونو شفافوالی او سموالی تایید کړی دی. له دې امله د دغو فعالیتونو په اړه هر ډول چټي تورونو مطرحول په بشپړه سیاسي او غرضي دي. په همدې دلیل تهران هم په ایټمی خبرو اترو کې خپلې منطقي غوښتنې چې د چین او اروپا په شمول د مذاکراتو کوونکو لورو د تایید وړ دي امریکایي لوري ته وړاندیز کړي. خو لکه څنګه چې دغه هیواد تل په ایټمی چارو کې خپل یو اړخیز پاله سیاست تعقیبوي او تمه لري چې ټول لوري یوازې د هغې د خبرو تاییدونکي وي کوشش کوي چې دغه خبرې اترې ناکامې کړي. هغه تجربه چې د شمالي کوریا د شپږ اړخیزه ایټمی مذاکراتو په اړه هم ښکاره ده. د نړیوالو مسایلو کار پیژان دی ډیوډ سینګر وایي چې امریکا په مقابل لوري د خپلو غوښتنو د ورتپلو لپاره په هڅې سره نه یوازې د خبرو اترو بهیر سختوي بلکې دغه بهیر له تعامل باسي او مقابلې په لوري بیایي چې د نویو چورلیزونو په رامنځته کولو سره د مقابلې بهیر په خپله واشنګټن لپاره هم سختېږي. په هر حال د اسلامي ایران لا سولیز ایټمی پروګرام نړیوال ملاتړونه په داسې حال کې چې دغه هیواد همغه راز د لویدیز د زهرجنو تبلیغاتو تر بمباری ولاندې دی په ایټمی فعالیتونو کې په خپلو حقه وختونو تعقیبولو کې د تهران د حقانیت خودنه کوي او هیڅ کله اجازه نه ورکوي د ایټمی فعالیتونو په ډګر کې له خپلو نړیوالو روا حقوقو د امریکا او د هغې د متحدانو تر ډیر غوښتنو لاندې چخنی شي. په دغو شرایطو کې له چین هم نړیواله تمه دا ده چې په ایټمی فعالیتونو کې د هیوادونو له روا حقوقو په ملاتړ کې په نړیوال ډګر کې د مسؤلیت منونکي هیواد په توګه یوازې د بیانیې په خپرولو بسنه ونه کړي بلکې د امریکا تر بایکاټونو لاندې له هیوادونو سره په ملګرتیا کې په عملي اقداماتو سره د واشنگتن د اخیر سپالنې د ماتې زمینې له مخکې زیاتې برابرې کړي تر څو امریکا په جدي توګه د امریکا او د هغې د متحدانو له زورینو سره په مخالفت کې د ختیځ چورلیز قدرت او موقعیت درکړي. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوینو می لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړې په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداري ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. موږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
د ایران
سیل د تهران د پښتو خبرونه خوب مینهوالو په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ملګري
صادق حسین
د ایران سیل نومې لړۍ له نننۍ برخې سره ستاسو خدمت کې دی. د ایران مختلفو سیمو ته د سفرونو او د سیلونو په دوام کې نن زنجان ویلې ته ګرځو، هغه ویلې ته چې د یو ډیر اوږد تاریخ او د لرغونو آثارو او تاریخي جاذبو د یوې ارزښتناکې خزانې په لرلو سره تل د یوې سیلناکې سیمې په توګه مطرح پاتې شوی دی. نو په دې سفر کې را سره ملو اوسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران زنجان ولای چې د زنجان دښتې په توګه هم یاد شوی دی، د ایران په شمال لویدیځ کې پروت دی. دغه ولایت له شمال څخه له ګیلان او اردبیل، له شمال ختیځ او ختیځ لوري څخه له غزوین ولایت، له شمال لویدیځ نه له اذربایجان شرقي ولایت، له جنوب لویدیز لوري لا کوردستان ولایت او لا لویدیز لوري څخه لا آذربایجان غربي ولایت سره لګیدل دي. د دغه ولایت مرکز زنجان خار دی. د نوی پیسه د خلکو ژبه ترکیه ده او لک شمیر خلک په فارسی او نورو ژبو خبرې کوي. د ایران زنجان ولایت د زاگروس او البرز غرونو د لړې د یو ځای کې دا په سیمه کې پروت دی. دغه ولایت د دنګو غرونو په پراخې سیمې مشتمل دی چې د یوې مرتفع دشتې په توګه ښکاري. زنجان ولایت په کلي توګه له غرایزې او زرغونو میدانونو جوړ دی. په دې ولایت کې موجوده نام هماره د شمالي زنجان او جنوبي زنجان د غرونو په دوو برخو ویشل کیږي. د شمالي زنجان د غرونو لړۍ په حقیقت کې د ګیلاس، کولا بکلور، کولای دوگا او کولای چالاخونا په نومو د البرز غرونو د لړۍ دوام دی. د غرونو دغه لړۍ د زنجان په شمال لویدیځ کې په خپلو کې یوځای شوي او د لویدیځ د البرز غرونو لړۍ جوړوي. د جنوبي زنجان غرونه د منفردو مرکزی غرونو د لړۍ یوه برخه ده چې د کولای کیدار، کلای خورجهان، کلای علم کندا، کلای سپسالار، کلای جهانداغ او کلای رستم پشتان لوړې او غونډې لري. د ولایت له مهمو سیندونو څخه کزل اوزون سیند، زنجان سیند او ابهر سیند یا کبیر سیند ته اشاره کولی شو. د سیمې غریزوالی سبب شوی دی چې زنجان ولایت دوه ډوله یعنی غرایزه او ګرمه او نیمه نمجن آب و هوا ولري. په کلي توګه د زنجان ولایت آب و هوا په اوړي کې معتدله او په ژمي کې ډیره سړه او واورینه ده. په دغه ولایت کې همداشان هر کال په مختلفو موسمونو کې سخت بادونه راځي.
خوږو دوستانو، د آب و هوا ډولوالی، د اوبو پراخوالی او د خاورې خیرازوالی زنجان ولایت د کرنې لپاره په یوې مناسبې سیمې بدل کړی دی. په دغه ولایت کې کر او کښت په اوبو لګولو او باراني دوو بڼو سره ترسره کیږي. دښتې د اوبو خور له لارې د کرنې لپاره مناسبې دي او د غرونو په لمنو کې پرتې سیمې زیاتره په باران سره اوبه کیږي. په زراعتي او کرنیزې برخې کې زنجان ولایت د انګورو د تولید له نظره په ایران کې په لومړي لمبر دی. د دغه ولایت د کرنې زیاتره محصولات چې ځینې یې نورو هیوادونو ته هم صادرېږي، په انځرو، وریجو، انګورو، مندتو یا خوبانیو، مڼو، لوبیا، بدرنګو، پیاز، غوزانو، فندقو، بادامو، زیتونو، انارو او اوږې مشتمل دي. د دغو محصولاتو ستره برخه په تارم ولسوالۍ کې تولیدېږي. په حقیقت کې زنجان ولایت د ایران په لویدیځ کې د کرنې او مالدارۍ یا د څارویو په ساتلو کې یو مهم قطب ګڼل کیږي چې دغه دواړه برخې په دودیزي او هم په صنعتي بڼه ترسره کیږي. مال ساتنه په زنجان ولایت کې زیاتره د قبایلي رمو ساتلو په توګه دود ده. البته دغه ولایت په صنعتي توګه مال ساتنې او د غوښې او شیدو په تولید کې د هیواد په کچه ستر مقام لري او د ایران د چرګانو د تولید برخې یو مهم مرکز هم دی. د صنعت او معدن په برخه کې هم دغه سیمه ځانګړې موقعیت لري. زنجان ولایت تهران او ګیلان ولایتونو ته د نږدېوالي په وجه د صنعت په برخه کې ورځ تر بلې پراختیا مومي. د ځمکې، خاورې، د اوبو د سرچینو، مواصلاتي چینلونو، په شمال لویدیځې سیمې کې د ستراتیژیک موقعیت، د انرژۍ د لیکو د تیرېدو، د سترې ملي پانګونې وغیره په شان پیاوړو بېخ بنایو لرلو ته په پام سره د صنعت د برخې پانګونې په جذبولو کې د پام وړ پوټینشل لري. په دې وجه په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې مهم صنایع جوړې شوې دي. زنجان ولایت د ډول ډول معدنونو له نظره هم ډېر بډایه دی او له معدني زیرمو څخه یې لیډ او زینک، براسایت، سیلیکا، انټیمونی صنعت، خاورې، ټیلک، پا پرلیک، منگنیزیم سلفیت، الونایت، منگنیز، مس، وسپنی او ارائشی ڈبرے لکا گرانائٹ، مرمر، ٹراورٹین، مرمر او د چونی ڈبرے او د پلستر او سکریپ ڈبرے نمونہ اخستلی شو. دغه ولایت نن سبا د منځنی ختیځ د زنک یو ستر معدن لري. په زنجان ولایت کې هم دا شان مختلف ډول لاسی صنایع هم دود دي چې پکې د غالی اوبدلو، وریخمو او پنبه ګنډلو، د چارګو ګنډل، رنگ کول، کولاله لوخي، د نل دوانې کار په شمول د ټرینونو د استعمال لوخي، کڅوړي او مصرفي توکي، هر ډول چاقوان او د خندو ماتونکي، جاجیم اوبدل او د مسو نقاشي شامل ده. همداشان باید ووایو چې قالین اوبدل له هغو هنرونو دي چې د زنجان ولایت په ډیرو کلو او خرونو کې دود دي او رونق لري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د زنجان ولایت مرکز زنجان ښار په اوړي کې په ښکلي آب و هوا او طبیعي نظارو سره د هنرمندانو او صنعتګرانو ښار دی. دا ښار له تاریخي نظره د ساسانیانو په حکومت کې د اردشیر بابکان لخوا جوړ شو. د مغولو په تاتار او د تیمور لنګ په یرغل کې وران شو. د کاجاریانو په دوره کې د ښار ته توجه وشوه او آباد شو. د تاریخي آثارو له نظره په زنجان کې مختلف آثار پرته دي. مناسبه ده چې له دې آثارو سره آشنا شو. یوه ارزښمنه تاریخي ودانۍ چې د زنجان په زړه کې پرته ده، په سید جومات مشهور جامع جومات او مدرسه ده چې د ایران د ملي آثارو په پیرس کې لیکل شوې ده. دغه جومات په 14 هجري پیړۍ کې د فتح علي شاه قاجار په زمانه کې جوړ شو. سید جماعت د جوړونکي د ژوند په زمانه کې په دارا جماعت، سید جماعت سلطنی او جمعه جماعت هم نومول کېده. دغه تاریخي ټولګه چې د زنجان په تر ټولو ښکلو جماعتونو او دینی مدرسو کې حسابېږي، د 4 ایوانی جماعتونو د طرحې پر اساس یوه جوړه شوې ښکلې ودانۍ ده. د دغه جماعت انګړ د نورو 4 ایوانی جماعتونو په شان په مربع مستطیل شکل کې دی او 40 میټره اوږدوالی او 14 میټره په لنډوالی لري. هغه څه چې په انګړ کې تر نورو زیات ښکلی ښکاري، 4 ګونی ایوانونه دي چې په 4 ګونو کې په ډېر ښایست سره او غزکرینې سره جوړ شوي او د دینی علومو د طالبانو کوټې د انګړ ګیرچاپیر پراتې دي. د ایوانونو یا برنډو داخلي مخونه په ډیرو ښکلو کاشي سره وسول شوي دي او قرآني اتونه په کوپي او سلس خاص سره پرې لیکل شوي هم دي. د دغه جومات ګنبد دوه مخیز یا دو جدره دی چې په ښایسته پیروزایي کاشیو پوښل شوی دی. هره مبارکه سوره په سلس خط سره په ګنبدي لیکل شوی دی. د ګنبد په څوکه د ګیلټو یو غوڼ علامات لګېدلی. دغه جمعه د لویو عارفانو زنګو پاتې شوی ده او ډیر لوی شخصیتونو پکې روزل شوي هم دي.
د زنجان بازار له اقتصادي نظره ډیر پیچلی ځای دی چې پکې د هم د توک او هم د پرچون ډول ډول دوکانونه دي او ګڼو لارو کوڅو د یوې چینل په لرلو سره له ټول ښار سره یو ځای کیږي او د شیانو د تولید او اړوند خدماتو د وړاندې کولو له نظره د ښار ډیر بډایه او مهم اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. دغه ټولګه لا پخوا راهیسې د خلکو د ټولنیزو چارو او پیر پلور لپاره یو مهم مرکز پاتې شوی او د ملي او مذهبي آدابو دودونو په ساتنې کې یو ټاکونکی رول لوبولی دی. پر دې سربېره په دغې سیمې کې د کال په مختلفو موسمونو کې د بدلیدونکي آب و هوا شتون هم د دغې ډلګې په شتون او ساتنې کې یو اغیزناک عامل دی، ځکه چې د بازار په ټولګې باندې موسمي بدلونونه ډیره کم اغیزه کوي او له دې امله هلته 2 ساعته ښه په اسانه خرید کیدلی شي. د هاش داداش په نامې سره دودیز حمام د زنجان د بازار یو تاریخي ودانۍ ده چې نن سبا یې د استعمال په بدلېدو سره په یوې ښایسته چای خانې او رستوران بدله شوې ده او خلک چې په بازار کې په ګرځېدو ستړي شي نو هلته د دمې کولو تر څنګ چای او ډوډۍ هم خوري او د بې ساري معمارۍ څخه خوند هم اخلي. تهران د پښتو خبرونه خوږ مینوالو د دغه مطلب وخت هم دلته پای ته رسیدي. لدې مخې چې تاسو اجازه وغواړو باید وایو چې pastoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې سیمه ایز او نړیوالو وروستي خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکه او ډول ډول مطلبونه، سپورټي، روغتیایی او دغه راز کلتوري مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. همدارس دستاسو په خپلو خطونو، غږیزو پیغامونو، شعرونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شئ. نو تر بل وخت مو په نیومن خدای سپارو.
نو خدای په امان.
کلا راشا
د لوی او نیومن خدای په نامه د تهران رادیو د هر کلا راشا د ګلبن خيسته ګلانو دا د یو ځل بیا د تاسو ل خپل پروګرام هر کلا راشا سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
دورانی
تاسو خدمت حاضر شوه څو د ستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، غږیزو شعرونو سره ستاسو هرکلی کوي او هیله ده چې زموږ دغه پروګرام اوریدو ته به ناست یاست.
انشاءالله زه هم په خپل وار خپلو ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې د مینې او اخلاص ډک ګیډی ګیډی سلامونه وړاندې کوم. انشاءالله چې روغ رمټ به وي. عزیزانو یو ځل بیا یادونه کول غواړو او هغه دا چې د حسینی 40 یا سلوېختې پښپو ورځو کې یو کڅنګ.
ها بالکل همداسې.
تاسو ته پته ده چې د حسینی 40 حماسه اوس په دې شکل بدله شوې چې مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، بلکې تاسو به هم لیدلی وي چې د 40 په بې ساري لاریون کې د هر مذهب او دین خلک ګډون کوي او دغه عظیم لاریون اوس په یو داسې حرکت بدل شوی چې ډېر شناندي او کارپوهان ورته حق حیران دي چې دا دومره عظیم لاریون سرنګ په خپل د خلکو په وسیله اداره کیږي او په ډیره سولیز توګه دومره په میلیونونو انسانان د یو بل په څنګ کې راغونډيږي. نو خبره به را لنډ کو، لتا سو غواړو چې لمون سره په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي چې دا کوم داسې مکناتیس دی چې دومره د بیلابیلو عقیدو خلک سره راغونډوي.
نو بشک هم داسې ده، ان شاء الله چې خپل ټول خوګ دوستان به خپل نظرونه مونږ سره شریکوي. نو له معمول سره سم غږیز پیغامونه هم لرو، خو البته که تاسو خوښوي یو لنډ شان د ماخلو بیا راګرځو خپل خوګ اوریدونکو لیکنو ته.
ان شاء الله. محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې په سر کې مو یادونه وکړه چې د 40 په شپو ورځو کې یو نخبل پروګرام هم زموږ د پخوانی همکار شاعر او لیکوال محمد انور شاهین خانخیل صاحب په دغه پیغام سره پیلو چې په ګروپ کې شریک کړي دی یو لوی اوږد مطلب دی
کنه مطلب خوري روک دی کنه
ډیر اوږد دی
ولکه چې کوم مختصره کې نو ډیر بخوي
بالکل دا د یزید په دربار کې د بی بی زینب د انقلابی خطبه په عنوان سره دغه مطلب دی وای چې حکیم الامت علامه اقبال سمره خو ویلی چې حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکی حسین رقم کرد دیگری زینب یعنی د عشق داستان دو باب لري چې یو امام حسین په کربلا کې په خپل وینو سره ولیک او بل بی بی زینب په خپل خطبه و ویناګانو سره د کربلا انقلاب تر ننه تر مونږ پورې راورسو نو دا هو ډیر لوی مطلب دی چې دلته مونږ زه لرو ډیر ډیر مننه کوم د ګران شاهین صاحب خدای تعالی دې مونږ د رسول الله مبارک او د پاک او اهل بیت او اطهار او پمینه ژوندۍ وساتي او مرګ مو هم د هغوی په لاروي
ان شاء الله ان شاء الله الله پاک دې شاهین صاحب ته هم ډیر تولانی او سلامت عمر ورکړي
امين
نو دورانی صاحب دا هم زمونږ یو ملګری خاغلی جمیل حسین لمشد مقدسه یو شعر علی گله دې چې د خدای بخلی روشن بنگش په خپل د هغه روشن بنگش شعر شعر دی نو د هغه په یاد کې را لګل دی
خدای تعالی دی یو بخ ډیر ښه شاعر و خلیقوال و ښه شعر کې
نو البته شعر خو نه دی لکه چې د هغه څوره دا لیکنې دي کنه د کتابونو چې هغه کوم لیکلې دي نو ټول هغه د کتابونو نامې لیکلې دي او دغه کړه دي چې خلکو ته خلو خو غوړدون کړي بلنه ورکړي دا چې لاس مې ورسیږي نو دغه کتابونه او لیکنې سره دغه کې ولولې او لاسرسي وته ولري او خدای بخلی روشن بنگش پر هم فاتحه ولولې
امين یا رب العالمین خدای دې په ګور باندې نور وروي ګران همکار د اکبر سلطانی صاحب د کاروان صاحب را لګل شعر دی چې وایي رب دې ساته مور دې نشي پتا بورا پاس د دار پر سر اذان وک منصوره
واه واه
نو مننه به وکړو د سلطانی صاحب کنه
دې بالکل همداسې دا ډېر مننه کوو د سلطانی صاحب ان شاء الله چې روغ جوړ بوي او موږ سره به د تل په شان ارتباط بیا هم ټینګوي
بالکل یو مطلب هم را لېږلې دی وای چې مونږ چې ست د خدای پاک عذاب وایو پر مختلفه کامونه ورته مس منیجمنت وای کچاري زمونږ په ملک د مذهب لولی پاپ نه چلی دی نو د واکدارانو په بد حال وو زمون مقتول ته چې شهید وویل شي نو کیس کلوز
شي
دا چې ډېر خبرې په دې اړه را لېږلې چې په پاکستان کې کم اغه غلط دودونه دي کنه یا د هواد کې د هغه په اړه دغه لیکنه را لېګلې ده
نو ګوره دورانی صاحب کته سوخه خوي نو یو لنډ شند مخلو او بیا را ګرځو غږیزو پیغامونو ته
بالکل
نو یو ځل بیا تاسو هر کله کې ستړي مشي نو اوس هم را ګرځو د غږیزو پیغامونو برخې ته نو دا هم زمونږ یو ګران ملګری خاغلی تحسین الله صاحب یو پیغام را لګل دی چې ګورو سره سره شریکوي
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جوړې ګران خیریت الله دې وساتو خدای دې جوړ لره نو دا غږ دی ګران دغه پښتني ډیر ملګری کې نو ښه خبره تر ټولو دا ده چې شش علماء ست شش مشایخ ست چې دغه پښتني تاسو د دوی څخه کوی ډیر شدی دوی ته شمه معلومات هم ست اته ملګری د ایران څخه او دلته چې کوم ملګری د ترکیې څخه ملګری پښتنه کې وابیان چاته ویل کیږي سلفیان چاته ویل کیږي خوارج چاته ویل کیږي دایشیان چاته ویل کیږي د دو تاریخ چې شهید او د دو تاریخ د کم وخت څخه شروع دی کزما څخه پښتنه کوي دا خلک په دې ارزینا دا نه دا غوړي چې تاسو ته د دوی د تاریخ معلومات وي او یا د دوی تاریخ ته معلوم وي د رحیم الله شیخ صاحب کتاب دی، د احقاق الحق په نامه، ډیر شایسته کتاب دی، دغه مطالعه وکړئ. بل کتاب دی زه او زما مذهب په نامه، دغه ښه کتاب دی. او بل کتاب دی التحقیق فی زبدة التقلید، دغه ډیر ښه کتاب دی. او بل فأس الأفغاني على عنق غير المقلدين، فده أنا مبين إن شاء الله دغه ښه کتابونه دي. دغه د ځان سره وګورئ، ډیر ملګري دا وایي چې اوس د خوارج چا ته ویل کېږي، د دو څنګه عقیده ده، دا څنګه مواد په ځان پورې تړي، او دا څنګه ځانونه پټاوي وي، او د دوی تاریخ سره کم تاریخ دی، دا مسلمانان دي که نه دي. نو په دې کې فکر وهل، تشویش وهل دې ته ضرورت نشته. بس یهود و نصارا تاریخ قدر معلوم وي، بس دا د یهود و نصارا و یو پروژه و یو روزلي خلک دي چې په کوم وخت او په کومې زمانې کې هر ځای یهود و نصارا هغه کمزوري سوي، مات سوي وي، د هغه څخه وروسته دغه خوارج د دوی روزلي خلک دي، او هیڅ تمدن او پرمختګ او وړاندېوالی نه لري. یو ډیره بدبخته، ذلیله او حقیره ډله ده، داسې په مرتبه ده بې شرط لاشي کې وبولئ چې هیڅ نشته. لکه اوس بالحاله په افغانستان کې امریکا دا یهودو او نصاراو ډیر مصارف ورباندې کړی دی، او ډیر کوشش یې هم کړی دی، خو موږ داسې وینو چې هیڅ نه دی، هیڅ نشته، چې په کوم ځای کې معلوم شي هلته خونسا سي. نو بس تاریخ د دو دغه دی چې کوم ځای یهودو نصارا مات سوي وي په هغه جهادي ډګر کې، نو د هغه څخه وروسته دغه دوی رامخته کړي، او هغه هم د دوی پسې ورپسې تللي. دا د دوی تاریخ دی، بس نور تاریخ ته د دوی هیڅ ضرورت نشته. او تعریف د خوارجو، د دې وهابیانو او سلفیانو، هغه د کتابو کتلو ته ضرورت نه لري. هغه چې حضرت مولانا ابوالفیض شیخ صاحب حفظه الله په دا خپل تقریرو کې په فصاحت سره ویلی دی، هغه رد المختار زموږ ستاسو د مذهب ښه کتاب دی، هغه حدیث شریف رانقل کړی دی، الخوارجو کلاب النار. زه درته وایم دا د دوی دپاره تعریف دی، بس خوارج دا وهابیان او سلفیان دا د اور سپی دی، بس دغه یې تعریف دی. د دو خوارجو، د دوی د عایشیانو، د وهابیانو سلفیانو قیاس دا زموږ ستاسې د وطن پر سپوی باندې لا قیاس مع الفارق دی، قیاس یې نسي کېږي، ځکه علت جامعه یې په مابین کې نشته. دا زموږ ستاسې د وطن سپی چې دی، دا لا یو مسلمان باندې پیره کې ساتي، یو بل مسلمان که پردی ورته غاپي. دا وهابیان او سلفیان، دا خوارج، دا یو مخ هغه خروړی سپی دی چې یو مخ مسلمان خوري، د دو قیاس پر هغه سپی باندې سی کېږي چې خروړی وي، خو بیا هم هغه علت جامعه یې تام نه راځي. یو کتاب دی، مشهور کتاب، د اشاجر په نامه، په دې کې دېرش دلایل دی. دا کتاب د هر مجاهد سره هم سته، او د هر ملګري سره هم سته، چې کله تاسې یو ځای دغه خوارج پیدا کړه، بس نو د مسؤول سره خبره وکړئ، د امیر سره خبره وکړئ، بس اسې دغه دېرش دلایل چې په دې اشاجر کتاب کې راغلی دی، دغه دېرش دلایل ورباندې ووهئ، ورسره یې وایست مه، دا دېرش دلایل ورباندې ووهئ، بس دماغ یې د ټول عمر دپاره سمېږي، بیا لرې ته راځي. نور نو انشاءالله و بل څه ته ضرورت نه لري. علامه وساته خدای مکانیاب لره. السلام علیکم.
ډیره مننه کوو د تحسین الله صاحب، واقعا چې ډیر په زړه پورې او له مطلبه ډک، او له دې ورځو سره په مناسبت سره دغه پیغام را کړی دی. یو ځل بیا مننه کوو قدرمن شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب، د رسول الله مبارک یو حدیث ډالۍ کړي، لیکلي دي چې رسول الله مبارک فرمایي، که غواړي چې زړه دې نرم شي نو مسکین ته ډوډۍ ورکړه، او د یتیم په سر لاس راکش کړه.
نو ډیره مننه کوو د کور د ودان ښاغلي غیرت صاحب. انشاءالله چې اول مونږه او بیا ټول ملګری د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مبارک حدیث عمل وکړو. نو دورانی سے پا گروپ کے د نور ملگرو پشان پختون یار ارمانی سے اب ہم مونگ سرا یو ڈیرا جالبا ویڈیو خفرا کڑی دا
بالکل
چھے دا گروپ ملگرو بلی دلی وی انشاءاللہ نو ڈیرا مننے کہو دا اچگزی سے اب اللہ تعالی دے زڑ خوشحال لری نو مونگ تکا ٹائم ملاو شو نو انشاءاللہ پسائڈ کی بے ہم اپلوڈ کو
بالکل د خپل زنو ملګرو به یو یادونه وکړو چې مونږ سره به ډیر فعال ګډون درلود خو اوس کې دې شي د خپل مصروفیات په وجه مونږ سره ارتباط ټینګ نکړی شي. محمد عیسی وفا، ګل احمد ستانکزه، نظر محمد درمان، محمد نبی امید، حلیم رنزور، غلام جیلانی ساج، غنم رنگ کوچه، کابلی جانان، محبوب علی ګل، عادل حسین توری، عادل سگزی، شریف شاهزاد او داسې نور ډیر ملګری
لوی دغه دی مو خبرېدون کې ډیر زیات دي.
بالکل ډیر زیات دي. دا یادونه زکه وکړه چې دا یو داسې یو ترینګړې غونتی شي هغه ملګرو ته چې کو دی را ویښ شي او کدمو پروګرامونه اوري. نو اوس خو کارونه ډېر آسان شوي دي، ګروپ دی هغه کې نیخ په نیخ خپل پیغام را شریکولای شي.
نو بالکل هم داسې دا د ټولو ملګرو یو ځل بیا ډېر ډېر مننه کوو. خا تاسو ته خو به پته وي زموږ د ګروپ ملګري هم ترې خبر دي چې پرون د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ شلوریزه سیالي وه.
بالکل
چې ډېر خوندور وو او البته دواړو ټیمونو ډېره ښه لوبه وکړه.
بالکل.
خو په اخر کې د پاکستان ملي لوبډلې دغه لوبه وګټله چې مونږ د افغانستان او پاکستان دواړو مسلمانو ورونو ملتونو ته مبارکي وایو.
بالکل. ګوره لوبه خو بالاخره یو ټیم ګټي او یو ټیم بیلی او تاسو د خپل احساساتو اظهار کوي کنه. نو مطلب دا دی چې په یو ټیم باندې سو خوشحالي سرګند کیږي، دا مطلب دا نه دی چې بل ټیم سره نه لګيږي. زمونږ اوریدونکو کې افغانستان ولې دی، پاکستان ولې دی، د افغانستان ټیم مونږ خپل ټیم دی، د پاکستان ټیم هم زمونږ خپل ټیم دی. لوبه کې خو بس یو به ګټي،
یو به ګټي او بل به بایلي. البته اصل خبره خو د خې لوبه ده.
بالکل. دا افغانستان تر اوسه ډېر خې لوبه کړې دي،
ډېر زبردست دی.
او ګور هغه اخیری کې خو ما دا ګومان کولو چې پاکستان لوبه به
بالکل اخر کې امداسي و
د کرکټ هغه خولا پدې کې
ده، دې کې ده چې هیڅ دغه برخې کې نه معلوميږي کنه، اخر نه معلوميږي.
نو به هر حال پدې ګروپ کې چې کوم کسانو پدې باندې خپل نظرونه سرګن کړي، موږ د ټولو نظر ته د قدر پسترګ ګوري. خدای تعالی دې وکړي چې زمونږ ټول ټیمونه پراتلونکي کې خې لوبي وکړي
ان شاء الله،
خو پر مخ لاړ شي
ان شاء الله. ان شاء الله.
نو وخت ختم دې کړي خو خو په هم دې ده کې بل خپل قدرمنو اوریدونکو سره خدای پاماني
وکړي. البته هم داسې د لیکنې خوري پاتې دي، خو خپل خوګو اوریدونکو اجازه غواړو.
خدای پامان.